آزادی ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست د ازادي ملمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملمه دی زموږ دا ملمه د ټولنیوز پوښنۍ خبريال عبدالله حمیم دی عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي
ډېر مننه فریدی سلامات اوسې ژوندۍ اوسې زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم اما د لوی سوی یم عملته مې ښوونځی لوستی ده عملته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه
حمیب صاحب د زده کړو د پیل نه راته وایه ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي هغه ورځ دې یادیږي ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ لخوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه شی ورنه لري
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم هغه ښوونځي کې شامل کړلم زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره مسول یو خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو چون کور کې موږ درس ویله مسجد کې موږ درس ویله خو د نورو ماشومانو پره کم نه وو او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو د ملا بورجان په نوم باندې وه د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو هغه نه شاملوه خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو د ماما زمام د ماما د زوی مې مور پلار نه وه هغې په اروپا کې اوسېدل زه د ماما زوی مې همالته وو نو ما هغه سره همزولي وو همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو او د ښوونځي داخل څخه نه خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو هغې سپی درلودې نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما پسې منډه کوله ځغستله به یې موږ به سیرو شو دا سپي نو همدغه مې دغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي
د درسونو په اړه راته وایا خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو غدر نه تکړه او کوم مضمون دی خز دکیده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپ پری زه شوم او ورسته بیا فکر کوم تمبل سوال ما چون دیني درسونه ما تاکي بوله مسجد تمتله ما دیني درس مې وله او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره وه هغه وخت کې دا کورسونه وو انګلیسي وو دا شان ډېر کم وه خو بیا هم د ناس پروار حاتی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم هغې ما ته جامع زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول هم هغې څخه زده کړي دي اوس چې هر ځای خدای دې ژوندۍ لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سمبرې زه شوم ما درسونه ویل او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم ماماګانو سره خپل دا ناو د نیکه سره اوسېدلم هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همېشه په هغه کې نمرې مکمل به وي هغه دری مضمون
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو
نه پوهېږم ما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې لپاره مالته د دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس وایم، زه باید تعلیم وکړم. کڅام ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تلله، پوهنتون ته تلله، هغوی ډېر زحمت را سره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان شته هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تېره شوه؟ په دې را ته وایست
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغه سولم هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو ځکه شرم ونه. زما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 265 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب سوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب سوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم. پلار می څنګه وای هغه په سپین بولتک کې اوسېدله چې بار زه پوهنتون ته کامیاب سوم، اوس به زه څنګه وکړم؟ زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیاب سوي چې څوک دغه سره تللی وای، یو ځای هلته وای اسرائیل ډاټا وای. بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم، او چون پلار مې ضعیف و او هغه هم سپین ږیری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرام د مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل
کړم. حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه، او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډېر مشهور رسنۍ و، او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډېرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه همدا ارمان به و چې کاش زه مالته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم. ما په هلمند کې مې کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و، ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې و، هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی، ته دلته کار کوې؟ چې زه ورته وایم ما یو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده، خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ زنګ درته و. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و، هغه بېرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کې وم، کله چې خبرونه څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته د د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسته. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفی زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و، مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو څه زما سره نه دي ترسره کړي نو بیا هغه ما چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار په اړه ته وایاست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغه ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې تاسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم
هلته هر لحظه مرګ و ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنې ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و که اروزګان و جنګ و که زابل و که کندهار و اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللمه ما په خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوه چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مرد یا ژوندی دی
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړې او ادامه ورکړې
فرید اصلا دا یو جنون و کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناکه ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې الان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبرې الان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشرېدی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرېدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډبیک لیدی نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیمه او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کم نړۍ ورباندې خبر کم
همیم صاحب کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې اوسېدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې
فریدې هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړې نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړمه نو هغه خلک هغه وخت کې هم د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره وه چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله همدا بدا لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دسخه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې کتلې وای هغه به په میلیونونو افغانۍ ارزښت درلود. یا ما د به سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل د هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت کې هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی. بیچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې وي؟
ځکه درته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي. هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالۍ کې کېږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم. که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي. هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغې به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل نه. د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه. هغې به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړی به وه. د اکا زوی به په طالبانو کې و بل د اکا زوی به په حکومت کې و او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وې. یوازې شار پاتو ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي. ما هره ورځ به راپور درلودې خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو. د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران بسختو زینی خلقو تا بزکا ده تیر شل کرونو حدس لمنزت للا یا مثلا تخیرات بکشرک للا سخته و ده خلقو لغاره نو بزال تا کابل کیو ما واغش فامز ما یادیجی چیزه زما کور کابل کیو چول فامل چن لشکرگاه کی دیر بات جنگونه و نامال تا لشکرگاه کی مقاومت نظامیانو دیر سخت مقاومت وکی او آغی ترپایا پوری آلتا و جنگی دل زما فامیلم مرا انتقال کرده و کابل تا میرا وستلی و او آغش پا چی کابل شار تا طالبان آغا وراز مازیگار نو داخل دل اما غش په باندې ز کور کې و ما زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار و تکراری و خو بیا ما چې ولیدل په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلیږي یم دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم ورته وویل چې ولاړ به سوال دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي دا که د خلکو خوښه یې که نه یې خوښه ما دا دا باید ثبت شي باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلیږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي اما سار وضعیت کابل کې عادي و زه سار همداسې دفتر ته راغلم دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله همداسې بیا وروسته یو یو بیا هغې کمېدله بیا همداسې وتله خو زه تخلی کې ونه وتلم زه همالته افغانستان کې وم ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي همالته وم
کله چې ستاسې همکاران زیاتر له افغانستانه ووتلی علت څه وو چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل
علتونه خو ډېر وه زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم خو چانس و خلق تا خلق و تلا غیب نل چه مشکل درلو دی ارکم چه و خو آقی تیر خلق در افغانستان سخه زرگون کسان و تلا دی جمله سخه از مجسدین همکارانم از اینی نه بلکه اکثر همکاران و دیر همکاران و آقی افغانستان سخه و تلا بلاره خو بزه و عبدالحق و مریم تر دیر وقت پری مجا عمل تبات و بیا و مریم لار عمل تا در پخوانی کسان و سخه وازی زه و صفحه سب و یو چونور دوستان مشاعت و تر دیر وقت پری عمل تو
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه ترخې خاطرې ډېرې وې زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو همداسې نور دوستان داسې هره پېښه چې په کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول ته او وی جوان الله سوار کی دا غی فامیلونه چې وزګوره ما دا غی د فامیلونو سره ویش ګوره ما چې په شو وضعیت کې نه دی ش حالت کې نه دی نو زما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنی پتو گدام را تزواب کرده و سپل مسلک که کار نکوی لری استی تصمیم لری چاینده که بیرت دغی مسلک تا که چانس برابر شی ورشی او کار پکی وکرده
دا از ما پا فکر بندی چی خبریالی سیده چی مسلک بوی اما از خپل وام چی دای او هنر دی او چون ډیر کسان ولیدلی دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتونې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډیر د پوهنتون استادان ولیدلی دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کې که هغه له دولسم سنف څخه فارغ سوی هغه به ډیر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو د زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر انسان وجود کی نه وژل کیږي اوس هم زه هڅه کوم چې پوزه میدان داخل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې بل کار وکولای سم
ډیر زیات مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړو خبرې دې
کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده ماد کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده اون لفظون مات لینا دی کنر غلام آمده بانده تمازه خودر وشلی دینا دی کنر غلام آمده بندی تمازه اوکنا جدائی سخت شیرین بدا کنر غلام آمده سرگی مصریده جدائی سخت شیرین بدا کنر غلام آمده سرگی مصریده او پجرد ملک زماده کنر غلام آمده بانده تمازه زماده کنر خلق خوخی گده کنر غلام آمده نکی بر جانده شیزان فخوار که دی کنر غلام آمده کم پخلا که او تخو دیر بشل جنا دی کنر غلام آمده بنده تمازه زمان دی کنر خلق فخیق دا کنر غلام آمده نکی بر جانده
Thank you.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یوه نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یوه مرکه کې واورئ چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثرې نه دي تمامې شوي چې د بېوزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمامې شوي دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارده ډالر مرسته کړې ده خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بېوزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه یو متقاعدم تقریبا 2 کم از 1 کلن یم نور عاید نه لرم کور کرا ورکوم ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم دغه عمارت چرغلی دی د موږ تقاعد نه کوي ده خو ظلم دی ده خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وستاسو کرامت دی ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه د موږ سرنوشت سست دست خلکو خلاصه
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټو د کارکونکو محترم اوریدونکو ته د ورځې خاص ډاکټر سلام علیکم یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته غدي په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک انا بعض خلک پر واتس اپ باندې وسه جان سړی ته پریږدي وای ستې د پاره جایزه را وتلې ده د څلورو هیوادو په بانک را وتلې ده ماته دا را واسته وي غدا رقم خو ستا جایزه را وتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمسدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسې عباس چاغه ته دی واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به واسطه په نومه نه کې کا بل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سره سره خلاص وسړی غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به زه شمسدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم او دی هغه شغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ یو نو ما سره په خلاص وسړی غلې نو ما وجا 25 لک افغانۍ هغه بازار واخه مر لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ یزما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژر تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص او ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم میسه جان دغه کی سجد ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو ورډونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس پاډی کیما د ازادي رادیو څخه مدا غوښتنه چې د مور پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مخرب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سواله سړک مخرب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور موخ نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم چې تاسو وګورو لښت ډیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې. داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خویندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي، ربیخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي معیبین دي. د تېر حکومت شیم هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبان خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغو باندې ما غږ دی ورور چې دغو ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړۍ توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل، دلته موږ دا درې کاله کېږي ایسار یو، ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته مالوته نونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مو غرو ته پرېږدي. او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي، او د افغانستان جکپوري چارواکي ټول زموږ دا غږ واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ اخوا ته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او پسمال وخان، ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل دلته ایسار. نو باید موږ دغه پیغام واوري او له یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ اخوا ته واړئ. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانې ژور په ور مخ په لوړې ځي. باید د دوکانداران په نرخنامه کښې شیر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل، ګرانې ورکوي دا د خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېږي، او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازی کوي، او یا هم د جیلی په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد سي. نور څه نه لرم، نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کوي وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګري که ښځې دي که نارینه په بښ کې کوم خبریالان چې زهیري وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستی. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو رولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وایي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشینی بهر هم نه وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګوي. کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. ښه مه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پی ووه چې کته یم به د افغانستان ویزه نه لګي، بچې خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو له هم په کار دي، صاحبانو له دا خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه. د خلکو دا ویزې ولګوئ، خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو دا پیسې خو مه سېځئ کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه دق په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دې ټول زنده باد، الله خوشحاله او آباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک د رئیس هم په بار بار ولي چې موږ بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنې ستا که چیرې نه وي بیا د دې متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه سو روپۍ چې امانه صندوق دی سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکتر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دې راوړې هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کښکېلي ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزه دپاره رازاده کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بلري نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دوی و مشکلاتو سه نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دی او ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعهناس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څه هغه څوک دی چې انسان ته یې نه پورسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړی سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې ښه ده دا نه رایي دلته مشتري ودري. دا سوال مې ورسوم.
محمد لغمانه یم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه. دا د باطله ده ان شاء الله چې دغه د بعد روزي نو ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشي کړ زمنگا حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا ما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د خونې ناوې ته خدره وي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک بې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځې ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په د هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي هغه ستونزې مو چې یاد کړي هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی، ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکي یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل کسرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 لسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې 30 کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و، که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
بله احمدزای صاحب، نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي، څه لامل و چې دغه 3 میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي، او دوی په مغه باندې ولاړ.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو ازدانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا 4 کاله کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورزو ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشرور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دل بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سید رضا منسلان یم، در شیسته روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه. زه د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زوی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که هر ورور هر مسلمان که یې ورمعلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 4 2 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینی دي 2 لک افغانۍ در لاسه کې. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم په خیر همزله لامنې ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نه دره کې شوې ده. په څلو وې څو کالې تر وکړې نه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه هي سپیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 1 1 1. او بل شمیره ده: 0 1 1 1 9 1 1.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل. زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی و په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 4 1 4 15 1 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 و سپر دری بلا اتصالات شماره دا غم در توانیم چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه سلوی یعنی سپر و ات و یو بیایو بیاشپاگ سالور نه پا دیهی لین چیز ما پیام خبور شی باقی خبر گرام او خبرد
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو عزیزانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپلو همکارانو اجملان طاهر روخان او فریدی سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
نستا حسن کی شان نستا زدی دلگیر کرما